VOA 1, the hits, Glass Animals, Heat Waves. We also heard Miley Cyrus.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ رادیو ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري نن په دې غږی ګوچی د غروانو جګړو په افغانستان کې پټولولس په خبريالانو او د مطبوعاتو په نور کارکونکو باندې څه اغیزه کړې ده د دې مسلې د سیړلو لپاره د پاجواکت خبري اژانس رئیس دانش کړو خلصب او د نړیوالو سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف صاحب سره غږی ګو خوتر دې مخکې یادونه کوم درنو ریدونکو چې موږ د امریکا غږ رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو ملمانه په نظرونه او تحلیلونه وایي قضاوت ستاسو کار دی تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه یاوري او خپل نظریات څرګندوي دانش کړه خیر صاحب د طالبانو د بریدو د زیاتیدو لامل د ډیر ولایتونو نه خلک نور ولایتونو ته لاړل خپل مینې پرې خو دې جمله کې ډیر خبريالان هم دي ستاسو معلومات څه دي چې دا خبريالان د کوم ولایتونو نه ډیر تللی او چیرې تللی
په دې وروسته یو دوه میاشتو کې سکلا په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی متاسفانه د افغانستان له مختلفو ولایتونو په ځانګړي ډول د قندهار نه د بغلان نه د کندوز نه غزنی نه او د غراز د بلخ او غور نه ډیری ژورنالیستان نه یوازې کابل ته راغلي بلې ځینې د موقتی ډول باندې ځینې نور هیوادونو ته هم تللي دغه ژورنالیستان نه یوازې د خپل ځان په اړه اندېښمن دي بلکې د دوی د کورنۍ او لواجې هم له دغه ډول ستونزو مشکلاتو سره مخ دي متاسفانه د دغه کسانو په وړاندې تر اوسه پورې چې موږ د حکومت له ټیم سره غږېدلی یو داسې دوی د ژغورنې لپاره سم اقدام نه دی کړی
ښه تاسو ته معلومه ده چې دا به څومره کسانی
شمیره کې دی چې دا بیا واتیاو کسونه واوري
ښه چې د مختلفو ولایتونو نه ورغلي دي او زیاتره دوی کابل ته ورغلي تاسو ویلې ځنې نور زینو ته هم ورغلي دي ځنې بیا د شوې چې دوی دلته مسون دي کابل کې
تر اوسه پورې خو کابل امن ده اما که دی ورستهونه یو یا میاشتو کې کابل امن شي نو د شک نشته چې کېدی شي د افغانستان د نورو خلکو په شکل دوی هم دلته مشکلات سره مخ دي
زیاتره مثلا هغه کسان چې مطبوعاتو کې غږېدلی دي یا رپورټونه خبرې شوې دي مثلا د پروان د نجراب یو سړی یا مثلا د یو بل ولایت یو څو کسانو خبرې کړې دي چې وی طالبانو چې د سیمې ونیولې خو ونیولې مګر هم دوی بیا کورو ته نه وتل او د خلکو کورونه وران کړل هغه یو کس خو ویلې دي چې په ډېر مشکلاتو یې ځان کابل ته ورسولو سیمې خو نسی نو دا یعنی دا جورنالستان دوی په لوی لاس پنخه کوي څنګه چل دی یا عمومي دغه ټول زینو کم د حال دی
تر اوسه پورې خدا سي په قصدي ډول چې منګه راپورونه ونه لرو شي دوی د ژورنالستانو کورونه تر نه وتی دي دوی پلټنې کړي اما تاسو ته معلومه ده چې کله چې ځینې ولایتونه پلا د جګړې ډګر ګرځي متاسفانه نه یوازې ژورنالستان بلکې نور خلک نا د خپل سیمونه کړه کیږي دا اوس د مثال په ډول د میمنې په خار کې ځینې ژورنالستان سه د خار هو خوا کې سالته جګړه په اصطلاح درنه وا یا د لومړی لیکه جوړه شوې وا وې خار بل برخه ته کډه سوي نو دا مشکلات وجود لري اما زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې دې او مستقیم ډول ځینې ژورنالستان وزل سوي یا دې ښکار سوي اما ځینو ولسوالیو کې چې د طالبان الله سلویدلی او التا د سیمه ایز رادوګان وجود درلودي د هغو رادوګانو د فعالیت په اړه د ژورنالستانو سره او یا د کسانو سره چې هغه د رادیو چلوونکو طالبانو بیلابیل اړیکې له دوی سره نیولي له دوی نه پوښتنې او ګرویګنې کړي دي اما دا د دې معنی نه لري چې خدای مکړه وي وزلي
دا خبره خو معلومه شو خو د چوریدون کې واوی چې تاسو معلومات سدي مګر یو شی بلم دلته شته دی چې د سې رپورټونه راغلي دي چې د ځنو سیمو کې چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې یا واک لاندې راوستي دي البته هغه سیمه ایز او محلي رادیوګانې یا بندې کړې دي او یا ورته ویلې دي چې څه چې موږ وایو تاسو به موږ ته خبرونه کوي
رښتیا هم شاو خو پنځه ډیر سیمه ایز رادوګانې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی یعنی د دې پنځه ډیر شول جملې نه ډیر دا اوس له خپل فعالیت او غورځېدلې دي او نشرات نه لري یو پنځه دا سیدي چې هغه وینا رښتیا هم طالبانو د خپل ایجنډا او لیدلوري مطابق تی غوښتنه کړې او دغه پنځه رادوګانې چې په دې کې د بلخ نوبهار رادو یا دیګي د سیزن نورې رادوګانې دي دغه رادوګانې نه هغه د طالبانو د مایل مطابق نشرات لري
نو تاسو ویلې چې په کابل کې هم د دوی لپاره داسې کم د صحیح بندوبست نشته دی خو ډېر خلک بې ځای شوي دي د جګړو له امله او د دوی سره د مرستو وعده هم شوي دي چې د دوی غم بخوري او ځینې شکایت لري چې حتی کله چې دوی په نخ کېږي نو بیا په کابل کې ځان مسؤول نه احساسوي تاسو خبر یې چې دغه شپېته یا یو کس چې فرض کوي اکثریت راغلي وي کابل ته د دوی سره د سمرسته شوي وي مثلا د کور یا د ځای یا مثلا کزنی نور مشکلات او ستونزې لري کورانه سره راغلي دي
ژورنالستان د ملاتړ ځینې ټولنې په کابل کې ستا د ځینو ژورنالستانو د ځای ځایګي او د غوډو شیدو لپاره ځینې امکانات برابر کړي د ځینو لپاره خپل رسنۍ او د خپل همکارانو په کابل کې د ساتنې لپاره امکانات برابر کړي په دې ورستیو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په دې ورستیو کې هڅه کوي تر څو د دوی لپاره د امن خونی جوړی کی او اما تر اوسه پورې په دې نه دي توانیدلې خو امکانات شته چې وی هم په دې نږدې یو او دوه ورځو کې دغه ډول د امن خونی د ژورنالستانو لپاره ولري زکه تاسو ته دا معلومات چې د ژورنالستانو د ملاتړ لپاره یو د مرستې صندوق هم تیار وجود لري د هغه صندوق هغه میکانیزمونه او هغه د دغه ډول ژورنالستانو لپاره چې هغوی مرستې ته اړ کېږي د هغوی په هغه میکانیزمونو باندې کار روان دی انشاءالله هغه به زر نهایی سی او زه مطمئنم چې خدای مکه حالات لدین نورم خرابیږي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت خپل رسنۍ او دغه راز د ژورنالستانو د ملاتړ کمیټولنی سي هغه ژورنالستان په پیر میدان پرې نه دی او دغه لاسنیوي وکړي
سید چې ساسې دغه آژانس او ساسې دغه سازمان با زیاتره زینو کې کسانو لري چې تاسو راپورټونه او معلومات درکې. تاسو خپل دغه کسانو سره د دې ژورنالیستانو سره د خپل مسلکانو سره لیدلې دي د دې سره مخابري کړې دي؟
موږ دوی سره هر لحظه په تماس کې یو، دوی سره بار بار څنګه اړیکې نیسو، د دوی د امنیت په اړه، د دوی لپاره څه کوم ستونزې، ان شاء الله هغه په وخت رسیدګي کوو، ځکه دا موږ مسؤلیت ده او موږ د همدې له امله یو ډول د جګړې په ټولو لورو فشار راوړو تر څو هغوی د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره په اصطلاح هڅې وکړي، هغوی ژورنالیستانو ته ستونزې جوړې نه کړي. نو د دغه ډول نه یوازې له دوی سره بلکې د جګړې د لورو سره موږ مسلسل په اصطلاح په تماس کې یو، له هغوی نه غواړو تر څو دوی نه یوازې د ژورنالیستانو لپاره مشکل جوړ نه کړي، بلکې موږ له دوی نه دا غواړو چې دوی د ژورنالیستانو نه د خپلو هغه تبلیغاتي وسیلو په شکل کار وانخلي، فشار را نه وړي، ځکه ژورنالیستان د جګړې برخه نه دي او ژورنالیستان پریدي چې په آزاد فکر باندې د افغانستان د خلکو مشکلات د افغانستان خلکو ته
ورسی. د سې خبرونو رپورټونه را رسیدلې دي چې مثلا نو زیاتره بیکار دي، بیکور دي، ډېر نور ستونزې لري، در بدر دي، او ځنه ته بيخي یو ډول د دقت او خپګان مرزونه ورته پیدا شي وي، په دقت او خپګان اخته دي.
تر ډېر هغه پورې دا رښتیا دي، ځکه چې په افغانستان کې د رسنیو کم سکتور سیو دا تقریبا د 12,000 کسانو لپاره هغه کاری فرصتونه برابر کړیو، اما دا چې کله له دغه ډول اقتصادي او امنیتی مشکلاتو سره مخ کیږي، طبیعي ده چې ډیری رسنۍ دغه ډول ژورنالیستانو لپاره په اصطلاح کاري فرصتونه ترې اخلي، نیسي ورته برابروي. ما مخکې ورته اشاره وکړه، دا 15 محلي رادوګانې چې دا اوس مهال له فعالیته لوېدلي، طبیعي ده چې هغه ژورنالیستانو یا د هغوی نورو همکارانو چې هلته کار کوو هغوی به بې دندې سوي، هغوی به بې سرنوشته سوي. نو په دې وروستیو کې رښتیا هم دا د رسنیز سکتور د ستونزو مشکلاتو سره مخ ده.
نو فکر کوي چې دغه کسانو سره به زر تر زر مرسته وشي؟ اوس خو امریکا 300 میلیونو نه زیات مرسته اعلان کړې ده چې په داخل کې به ځای شو کسانو لپاره او دغه مهاجرو لپاره د دوی سره کومک وشي په دغه یو حالت کې.
امید شته ان شاء الله دغه د رسنیو او د ژورنالیستانو کم د ملاتړ کمیټو لنی شي دي، او وی هم په دغه برخه کې لاس په کار شوی چې د افغانستان امنیتي وضعیت که دو خواته لاړ شي نور خراب نشي، زه مطمئن یم چې نه یوازې ژورنالیستانو بلکې د افغانستان نورو بيزه سو ته برسېدګي وسی، او زه فکر کوم دا د ټولو نورو خلکو د ټولنو د افغانستان د دولت او د غرازه څوک سي دوی خلاف جنگي دي، دوی دند او مسؤلیت ته شي دوی دغه ډول خلکو لاسنیوي وکي، او د دوی د کنستونز او بحران سره مخ دي د غیر لپاره د حل لارې چارې ولټي.
دارش کړو خیر سه په خیره کې یو بل سوال هغه ده چې د ژورنالیستانو دغه بیکاره کېدل او لو وظیفې ست کېدل او مجبورېدل د بیان په ازادي تاثیر کوي، خو نقص به چاته ورسیږي؟
زما په ان کله چې ژورنالیستان بی دندې کېږي، یا د سوندو مشکلات سره مخ کېږي، یا د فشار په دې راوړل کېږي، یا دوی خود سانسوري کوي، د دوی زیان د افغانستان خلکو ته رسیږي، ځکه د افغانستان خلک د دې حق لري چې د هیواد د وروستیو پیښو په اړه باندې خبر سي، او دوی په جریان کې سي. کله چې ژورنالیستان د دغه ډول ستونزو او فشارونو سره مخېږي، طبیعي ده سي د خلکو معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی ټکنی کیږي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه کورم ودان دانش کړو خیر صاحب د پژواک د خبري اجانس رئیس مخې ته دیخه د خدای په امان. دا د امریکا غږ رادیو ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. د بحث موضوع په افغانستان کې په مطبوعاتو او مطبوعاتچانو باندې د جګړو اغیزې دي. لکه مخکې تاسو د دانش کړو خیل صاحب خبرې واوریدي، اوس به وګورو چې د غروان حالت او وضعیت په باره کې د سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف صاحب سره نظر لري. بشیر حاتف صاحب، د اول خو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلي. دویم دا چې دغه ژورنالیستان چې د جګړو له عمله بې ځای شوی دي د ولایتونو نه، هغه ځینو کې چې طالبانو مثلا ولسوالۍ یا ځینې ځایونه نیولې دي، کډه شوي دي، زیاتره یې کابل ته راغلي دي. څه فکر کوئ چې د دغو ژورنالیستانو بیکاره کېدل، بې ځای کېدل، د بیان په ازادۍ باندې ساسې په نظر په سیاسي لحاظ څه تاثیر لري؟ یو خو د دوی خپل ستونزې دي کنه؟
بالکل مننه. اول خو سلام رنده کوم ټول خبرمنو او ریدونکو ته. یو خو د خبريالانو ستونزې دي، یعنی کچیرته مونږ د دوی ستونزه په ملرنه وکړو، دا به دومره لویا مثلا نه وي. بې له شک دوی کارکونکو دي تر سنه یو، او په د رسنیزو کارونو کې اغیز پرې باسي بې له شک. خو مهمه خبره دا ده چې دا خبريالان ولی کړه کوي، ولی تختی، ولی دندې پریدي. د دې خبرې معنا دا ده چې د بیان د ازادۍ په وړاندې ستر چیلنجونه را پیدا شوي دي. یوازې د افغانستان په شمال کې د ځینو ریپورټونو پر بنا باندې تر شلو زیات رسنۍ بندې شوي دي، سنجې شوي دي عملا، او تقریبا تر لسو زیات رسنۍ په داسې حالاتو داسې مشکلاتو سره مخامخ دي چې هغوی مجبور دي په خپلو خپرونو کې ځینو هغو ټکو ته پاملرنه وکړي، چې مثال د وسلوال مخالفینو یعنو د پام وړ ټکي دي. په دې معنا چې رسنۍ ورو ورو د سیاسي اغیز لاندې راځي، ورو ورو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې دوی مجبور دي د یو چا په خوښه یا د یو چا د ذوق سره سم خپرونې وکړي. دا مثلا د ټولو نه زیاته مهمه ده. د بیان ازادي له ننګونو سره مخامخېدو ته لاسرسی مشکل پیدا کړی، او بې له شکه څوک چې په رسنیو کې کار کوي هغه له ګواښونو چیلنجونو سره مخامخ دي. یوازې دا نه ده چې خبريالان کابل ته راغلي دي، ځینې بهر هېواد هم تللي دي.
بله بله،
په ځینې سیمې په هېوادونو کې سرګردانه دي، د تونه شروع تر تاجکستان او نورو هېوادونو پورې، تر ایران پورې خبريالان تللي دي. اول ته دا سه جوان تی روی چې بالکل یعنی د آسانتیاونه به برخه جوان ده. بل شک دا د نورو خبرې یانا روحین تاثیر کوي، د رسنوی پر روحی هم تاثیر کوي. دا یو ناورین ده چې ورو ورو رسنۍ او د بیان ازادي ورسره مخامخ کیږي.
نو تاسو په فکر د دغه مسلې د سیاسي اغیزې د رفع کولو لپاره څوک باید اقدام وکړي؟ او څه ډول اقدام وکړي؟ د فتح ټول ولس د جګړو نه پازاب دي، خو دغه کسان دي چې د مغه سیمو د مغه خلکو د ولسونو ستونزې دنیا ته رسوي.
د وینا ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د بشري حقونو په کتار کې راځي.
بله،
او د بشري حقونو مدافع سازمانونو په خاصه توګه نړیوال سازمانونو چې د بشر د حقوقو په برخه کې کار کوي، دا د دوی مسولیت دی. وای زر تر زر فعال شي، د ملګرو ملتونو له لوري پر هغو ګروپونو او هغو هیوادونو فشار واچوي چې غواړي رسنۍ تر سیاسي کنټرول لاندې راوړي، او یا پر رسنۍ باندې محدودیتونه پوري کړي. زه ګمان کوم ملګري ملتونه کولای شي بندیز پوري کړي، اخطار ورکړي هغو ډلو هغو ګروپونو ته چې د رسنۍ او خبريالانو په وړاندې مشکل جوړوي. دا حل لار ده. زه ګومان کوم بل داسې اغیزمنه حل لار چې سم د لاسه تاثیر ولري، زما په نظر بل نشته. ځکه چې د کلیامه په هوی مسله وی خبرې ډېرې شوې دي، نصیحتونه ډېر شوې دي، تبلیغات ډېر شوې دي چې خبريالان رسنۍ او د وینا ازادي هیڅ چاته یا نرسوي بلکه هیڅ خلکو ته رسوي اوس نو د ملګرو ملتونو او د بشر د حقونو د پلوي سازمانونو دنده ده او دغه راز د خبریالانو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړ او ادارو کار دی چې باید ملګرو ملتونو ته مراجعه وکړي دا مسله زر تر زره په یو فشار باندې بدله کړي پر هغو کسانو باندې چې مشکل جوړوي د رسنیو په وړاندې.
او بخی بشیر اتر صاحب موږ ته خو داسې رپورټم راغلی دی چې د طالبانو لخوا دا خبره شوې ده چې خلک باید د سیمو نه ونه وځي. چې داسې وي تاسو څه فکر کوئ د طالبانو رهبران خو باید د خپلو کسانو ته چې دوی سیمو ته ورځي جګړه کوي دا خو باید دوی ته ووایي چې د ولس ژغورنې حفاظت باید دوی وکړي، دوی باید ولس ته ضرر ونه رسوي. مالیات یا جګړه د مقابل لوري سره بیل خبره ده، ما ولس ته پروي لاس ضرر رسول دا خو بیخي لکه څنګه چې تاسو ویلې دلته خو د بشري حقوقو موضوع مطرح کیږي کنه. آیا طالبان نشي کولای چې د خپل کسان په دې خبره باندې پوي کی؟
ګورې په دې برخه کې دوه درې مسلې د یعنی د کتنې وړ دي. یو خبره خدا ده چې جګړهیز حالت ده. او جګړهیز حالت کې دغه ټول سیاسي تصمیمونه د مشرتابه ایرلند کډمو پوری نه عملی کیږي. جګړه په جګړه کې یو کمانډیا یو کمانډان په خپل سر یو چیرته ورزی یو کار کوي. داسې لیدل شوی دی. بل خبره دا ده چې یو د عمل ترمنځ توپیر دی. اوس موږ او تاسو شاهدان یو چې یو زلیبیا د ملکی طرفاتو د لوړیدو رپورټونه خبره شوی دی.
بالکل
هغه رپورټونه هم رديږي داسې ویل کیږي چې دا رپورټ غلط دی. کله کله حکومت مثال د سیګار رپورټونه رد کوي چې د سیګار غلط وایي، کله طالبان د بشر د حقوقو رپورټونه رد کوي. نو د دې خبرې معنا دا ده چې یعنی هر څوک د ځان په ګټه هڅه کوي چې دلایل وباسي او رپورټونه رد کړي. نو په داسې حالاتو کې بیا جدي څارنې ته اړتیا پیدا کیږي، فشارونو ته اړتیا پیدا کیږي د ملګرو ملتونو لخوا چې د په دواړو لورو باندې واچول شي، خصوصا په میډیا او رسنیو په وړاندې مشکل جوړوي.
بله، دغه د یوناما راپور چې استادانه شر شوی دی چې وایي چې په دې شپږو میاشتو کې ډېر ولسی خلک وژل شوي دي او دې کې زیاته ملامتي په طالبانو اچول شوی چې د دوی لخوا په بریدونو جګړو دې کې وژل شوی دي. او بیا طالبانو ویل دي چې دا راپورټ یو ورخیز دی، حکومت هم ویل دي چې دا راپورټ صحیح نه دی. باید همداسې چې راپورټ ورکړی دی، همداسې باید د ملګرو ملتونو لخوا د دې اساسي چاره وشي. مګر چون د سولې خبرې روانې دي، په دغه سی یو وخت کې خو فکر نه کوي چې طالبانو مخبرو کسانو ته وایي چې د ډېر احتیاط نه کار واخلي په عملیاتو کې، په مریدونو کې، په جګړو کې. دوی وظیفه هم ده کنه او د حکومت هم.
بالکل، په خبرو کې خو موږ چې ګورو یو څه توپیر تشریح کیږي، خو هغه څه چې تیریږي د جګړې په کارخو کې په هغه کې بدلون کم لیدل کیږي. د طالبانو لخوا چې کوم اعلامیې خپرېږي، کومې خبرې کیږي، دا د ډېرو لویو تغییراتو ترجمانی کوي. خو هغه څه چې عملا په مثال په جفو کې تیریږي، په کلیو بانډو کې تیریږي، ما خو مخکې یادونه وکړه چې شرعیز حالت دی، کیدای شي یو قمندان د عهدې له مخې یو کار وکړي، یا دا چې ډېر ځورېدلي مثال په جنګ کې ډېرې ستونزې لیدلي چې کله رسېږي یو کلي ته ننوځي د عوامو په اصطلاح خپل زړه بل یخوي. نو د دې شیانو د مخنیوي لپاره به یو جدي څارنیز سیستم تیار ده، او که داسې نه وي نو یوازې په ویناوو په اعلامیو باندې نه کیږي.
په هر صورت د جګړو له کبله په ټول ملک کې د بې ځایه شوو افغانانو لپاره بیا چې په دې کې ژورنالستان هم راځي، په دې کې بیا هغه کسان هم راځي چې دوی د امریکایانو سره، د نظامی قواو سره یا هر بل امریکایي ادارې سره کار کړی دی، د دې کسانو سره د مرستې لپاره، د دې کسانو د ویزو په برخه کې د کومک لپاره خو د امریکا کانګرس د ولایت تصفیب کړه، مرستې منظور شوې د سباندې 300 میلیون ډالر د افغانستان حکومت ته د امدې چارو لپاره ورکول کیږي او د افغانستان حکومت هر کله کړی دی. نو په دغه یو جنگي حالت کې ستا په فکر دغه مرست څنګه چې لازم ده لګول کېدې شي؟
خو اراده څنګه ګمان کوم دا چې دوی اول کې دریمګرو هیوادونو ته انتقالوي، هغه کسان چې امریکایانو سره کار کړی دی، که په چپلومبي سر کې هغه ژباړون
بله
ترجمانم صدا خلیتی گمان کوم دا محاسبه شوی پروژه ده په هغه کې خو به شکه دومره بدلون برا نشي او توپیر به په کې را نشي هغه د پلان سره سم عملی شي پاتې کیږي د دې نورو خلکو چې مثلا امریکایانو یا خارجیانو سره کار نه دی کړی نو هغه خلک چې دلته دي د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي خو بل شکه د هغوی په اړه اندېښنې ډېرې زیاتې دي کیدای شي داسې خلک له دې مرستو نه ګټه پورته کړي چې هغوی اصلا بالکل مشکلاتو ستونزو سره مخامخ نه وي او هغه خلک چې مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي هغه بې برخې پاتې شي دغه ویره شته نو دې دپاره هم اړین خبره دا ده چې یو څارنیز سیستم په نظر کې ونیول شي چې په هغه کې د افغانستان د مدني ټولنې هم شامل او په خپله حکومت هم وي که د نړیوالو نه هم څوک په دې برخه کې مرسته کوي خو لا به ښه وي ځکه چې دا مرستې بې ځایه ونه لګېږي او هغه خلک چې مشکل لري ستونزې لري په خطر کې دي هغه همدغسې پاتې نه شي او بې ستونزې بې مشکلاتو خلکو ته دا مرستې
بله خدا ویره ستونزې مشکلات او دا کدا جګړې ختم نشي د دې دوام د غولس ډېر پریشانه کړی دی ویل کیږي چې دا بې ځای شوی خبریالان په دقت او خپګان اخته دي راز راز ستونزې او مشکلات لري نو بشیر تر څو دغه ټول حالت ته وګوري سید د سولې خبرې روانې دي خو طالبان وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو نه پرته سوله نشي راتله حکومتي چارواکي وایي چې نوي حکومت په یوه ورځ کې جوړېدای شي خو اول باید اوربند شي نو په دغه داوو او دنګلو کې غوډه تاسو ګوري رپورټونه راځي چې روزمره سلګونه سلګونه ملکی وګړي وجد کیږي زخمی کیږي بې کور کیږي نو سوال ده چې څه فکر کوي په داسې یو حالت کې څه پکار دی د چاره توقع لري چې د حالت په بدلیدو کې جدي او سمه صحیح مرسته وکړي
د دې لپاره خو اړینه خبره ده چې باید ملګري ملتونه په میدان ته شي او د افغانستان د راتلونکي سیاسي برخلیک په اړه یو فرموله وړاندې کړي کم تر کمه اوس خو د افغان حکومت او د طالبانو د تحقیق وختنی ټولې دنیا ته معلومې دي د اختلاف ټکي هم معلوم دي مثال یو ټکی نظام د اشرافونکو نظام څنګه وي انتخابي غیر انتخاباتي وي او بل د واک په سر د ویش مثلا نو که دنیا را مختشي خصوصا ملګري ملتونه او دوارو نورو ته قناعت ورکي او داسې منځمهاله طرحه وړاندې کړي او بیا د دې طرحې د نشرین کېدو لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو امانت واخلي ځکه موږ هم دا یو حل لاره ده او که په خپله طالبان حکومت ته پرېښودل شي نو دوی خو سره جوړې ته نه دي رسېدلي او نه به ورسېږي دا خبره به ګرانه وي منځګړیتوب ته او فشار ته اړتیا ده داسې یوه منځګړی چې فشار هم واچول شي هغه ملګري ملتونه دي چې کولی شي فشار هم وارد کړي او منځګړیتوب هم وکړي
نو توقع لري چې د څو ورځو کې یا یوه میاشت کې چې راپاتې ده کنه چې دا ټول عسکر به د افغانستان نه وتلي وي وتل به بشپړ شي په دغه موده کې د داسې یو ترتیب او تنظیم منځته راشي او په دغه موده کې داسې یو پریکړه او روغه جوړه وشي د دواړو خواو ترمنځ چې د ولس اساسي او بنیادی غوښتنه عملی شي مقصد مې اوربند دی
مشکل دا چې په دې لاندو ورځو کې داسې یو هوکړه تر سره ورسې کیږي چې د طالبانو وضعیت هم معلوم دی افغان حکومت د طالبانو وضعیت هم معلوم دی دا دواړه اړتیا لري چې مشورې واخلي د خپلو مشرانو نه د نورو نو بې له شکه په لاندو ورځو کې به دا مسله ممکنه نه وي خو یوه بله حل لاره لري چې سمدلاسه پر اوربند کار وشي چې د خبر وتر پای تر معلومېدو لپاره باید اوربند شي دا نه طالبان ته هر وخت لري او نه حکومت تر څو پرې چې دا خبرې اترې یوې نتیجې ته رسیږي دا به په لنډه موده کې کېدای شي فشار کول شي اوربند ټینګ کړي خو که په ریښتیا سره د ملګرو ملتونو او نویو ودونو لپاره فشار وارد شي
بله یعنی په دې صورت کې به ولسی خلک کاغه جرنالستان دي کام خلک دي کما شومان دي که خځې دي کسبنګيري دي که مامورین دي ټول به مسون وي ام دې خواته و ما خواته طالبانو کې دغه انسانان چې وزر کېږي او زخمی کېږي ډیر مننه تاسو نه بشیر تاسو چې د امریکا غا غشار راډیو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې دي برخه واخسته مخه ته دي خدای پامان
مهرباني چې له تاسو نه مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو دغه نننې پروګرام همدلته پای ته ورسیده. د ټاکلي موضوع په حق لمو د سیاسي چارو کارپو بشیر هاتف او د پژواک د خبري آژانس رئیس دانش کړو خیل خبري واوریده. خدای پامان، شپه مو په خیر.